سبایی دست شادی به شما رست.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
گرانو دوستانو ستړي مشئ، زه اجمل اندو زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو ستوډیو کې هرکلی کوم. له پرون راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په ګڼو ولایتونو کې تر ډیره پورې مراد شوی او د کومې لویې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې خپرونه کې بېلابېلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لشته لږه دولس کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده او په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 14,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار پر شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لشته لږه دولس کسان وژلي او یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل شوي لس کسان تر خاورو او ویجاړ شوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل شوي دي. د طبیعي پیښې کې کرنیزو ځمکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خوشینی ښودلې ده. د ارګ په ویلمی کې د شغلی غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینې د هیواد د فرهنګ لپاره یو لویه ضایعه بلل ده. په ویلمی کې راغلي چې اکاډمیسیان لایق د پښتو او دری ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپږو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولې دي. لایق د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په وروختون کې عمر. لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 1 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په یمین خیلو کلي کې زیږېدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره هڅې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 1,400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1,200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشتي ایالتونه دي چې د کورونا وایرس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 نه 6,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې په دې هیواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 3.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په دې هیواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه شوي دي. په امریکا کې د مولداوای او تبا د توطیه او سایبری جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د عدلی وزارت پرون وویل 30 کلن والیریان چیوچاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 5.8 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبا سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پیژندل سوی و. میدویدیف د انفراد شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د سایبری غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پورې دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو پرانا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته یوې جوړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر لنن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ترامپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنې شته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلی ترامپ ویلي و چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو لامل په ځوانانو کې ډیر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت هم دې اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشد او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر در توڑان دی کړل کولای شي چې دا نور خبرونه زمګ په وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ننګرهار کې د خیبی ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساره په مخ کې کلونو کې نو لیدل شوی لږ تر لږه د شپاړس کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غزبول وختنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي.
د افغانستان نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق پرون وفات شو. د په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبريږي. له موږ سره اوسئ. لننګرهار څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو لامل شپاړس تنه وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیبی ولسوالۍ کې راغلي دي. لننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو امیرزی صاحب مهرباني. امیرزی صاحب دمو غاغوري تاسو
څنګه چې تاسو د ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې ډېر سخت توپان باران راووت او د دې له امله نو سیلابونه راووت چې وروستي معلومات سیلابونو کې شپاړس تنه چې پنځلس پکې کوچنیان دي او یوه مهربانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
داسې معلومات نشته چې دغه پنځل لسنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلي. په مختلفو سیمو کې د سیلاب د تلفات اړولې دي او کنه په یو سیمه یو کلی یا په یو برخه کې دي. موږ ته موږ ښه نه راځي. مخته مغک سین رازی په ننګرهار کې زموږ خبريال سهرګل امیر زید و چې د ننګرهار د ورختونو او سیلابونو په اړه چې لکترلګه د شپاړستنو د وجل کېدو سبب شوی ریپورت راکوه. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوسکونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زوړ کلی کې نن سهار د سخت ورختونو او سیلابونو راوتلو لامل د وی میرمنې په ګډون شپاړس کسانو ته چې پنځل لس پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبرې د پیدا کولو هڅې روانې دي. د خوګیانی په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګه فصلونه هم ویجاړ شوي او بوولې دي. موږ به په روانو خبرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
دا د ازادي راډیو ده. د پرون یاوړ مشپې له دوله سوبجور راهسي په افغانستان کې د دوړو لورو ترمنز اوربند نافذ شوه دی. د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیل ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي ریپورت نه دی ترلاسه کړی. په بیلابیل ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربن مراد شوه دی. په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی. پردیس په دې تړاو نور لته سوال
مننان صاحب خاطر پردیس. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د اختر لپیل سره تر دا محله کومه ستره امنیتی پیښه ندر مست شوی. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي رادیو ته ویل اوربن تر دا محله سم عملی شوی دی. هغه وی
از دې روز کې آغاز
د ویل تیر ورځې را پدې خاطر اوس کوم ستر امنیتی پیښه ندر مست شوی، خو له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی زر رامست کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمیر افغانان ته مرګ ژوبله واوخته. مونږ هیله لرو چې د اختر تر پای پورې د اوربند په سمه توګه عملی شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخیته هم لبیک ویل شي. طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندل ویل دي چې د دې ډلې کار نه دی. د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند د غزیدو غوښتون کړي. د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي. ان صاحب، تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر لویو ښارونو کې خلکو په آرام فضا کې اختر پیل کړ، خو نن د اختر دوه مورز د دې تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قرباني څخه، یعنی د قرباني له فرصت څخه دوی بیکاره شوي دي، خپل کورونه څخه راوتي دي، د چکر او د میلي زینو ته ورځي او یو بل کړه درو پړ د پاره ورځي. بلان سپ
مننه کوو خاطر پردیس ل تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم ل تاسو سره په تماس کیو. په راتلونکو خبرونو کې به موږ په دې هم وغږی ګوچی خلکو د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراعات کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دا چې دی اوربند په مسله مو خبرې وکړي او د چارواکو له څرګندونو مو واوریدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی. په کونړ کې ځایي خلک، دینی عالمان او قومي مشران بیا اوربند ته خوشاله دي، خو د غزولو هیله او وخت نه لري. له کونړ څخه در هله انوري په ریپورت کې پرې تفصیل اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته ویل
د ریاست جمهوری افغانستان او د رنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیل مولوی عبید الله بهاری وی اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیات شوی دی.
د دوه لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي، او د دوه نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي، او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناشته یو. نو په حقیقت کې دغه اوربن زمنګ د امیدونو یو لار ده چې زمنګ امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماء په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای صلح ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کو هغه ملي اردو ده، او کو هغه عوام دي، او کو مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوښتي. د دوی په خبره چې په نورو اخترونو کې به تل ورسره همدا ویره و چې په جماعت یا بل ځای کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کا، او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوه، دوی له طالبانو حکومت دواړو وغوښتل چې اوربندې وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل نه تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په خار کې د یو لاریون لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوی اوربند ملاتړ وخود، او د اوربند د غزیدو غوښتنه یې وکړه. د ملي صبح ټولنې ولایتي مسؤول فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانیو ستړي شوي، او اوسنی اوربند ته خوشحاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي، او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنی اوربند په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دی د جنگ څخه ستړي دي، که ا خواته دي او که دې خواته دي، دواړه دې باید د ورورۍ سره لاس ورکړي، نور د جنگ نه کوي او وینې تویول دې بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنوی او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپه ورځو کې د دواړو خواو له لوري د اوربان په ملاتړ د لورین په بڼه خار تر راوتلي، او غوښتنه یې داده چې د دې اوربان د غزولو لاري د وژنو او ورانیو رواني غمیزه ته د پای ټکی کې خدل شي.
د درې ورځنی اوربند هر کلایم کړای دی. د تلیفون اندامي په ګوډه خو دا غاخ کی چې دغه اوربند وزغوي نه را د قاتل کتول د ځوانون کای په دې کای د فدې دغه ټول جوبلی ګمړ کیږي.
موږ افغانان له جنگ استډیو واړو دغه درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي، دغه یو لومستر هدف وو.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې خبريږي، خو تر هغې مخکې یو نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت سروان په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه انسب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یو چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني، د نوې محاکمې امر وکړ. د باستن له پیښې دوه کاله وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمې چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باستن د ځغاستې د سیالۍ د پایته رسیدو ځای ته نږدې د دوو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوي وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د دورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استیناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو له اسمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنی ټبر امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکادمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بلل چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړی او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. اسمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونځي د پښتو څانګې استاد په هنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ لیکوالي او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې. په فایل کې خغلې بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېر خوشاله سره وای دوی مې چې ډېر دردونکي په خوا د لایق مړینه لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی و خصوصا په نظم شعر او نثر کې او د ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوېواله راوستو. چې چې موږ د دغه وخت شعر نوېواله ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان راځيږي لکه بنوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تر نورم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی وروسته د بنوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې خوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوی طرز و ادای را منځته کړه، نوی چوکاټونه را منځته کړه چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا چې لایق په شعر کې نوی موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولی دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه او لایق خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې لمنځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پایل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه لري خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چې لیدله، تصنع پکې نه وه او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدیسته او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس
لایق څه په دې روسي کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو یعنی د یو ملي شخصیت په حیثیت تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ولازول شو ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایک نوم کار شي د لایک شیر کار شي هلته د دغه ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه وو کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر لایق یعنی کیسه لیکونکی لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوند کوي.
د کابل پانتون د ادبیاتو د پونزی له استاد په هنوال ډاکټر بریالی باجوړی سره مو د ارواخات سلیمان لایق د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړی او زموږه غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته ورکې وړاندې په خبرونه کې جوړ بیام د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګه 19 پروګرام د زهرو کاروان دروو خو تر هغه مخکې و بل موضوع د لومړي ځل لپاره یوې چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2 میلیونه او 1 لک ډیر موبایلونه بازار کې پلورلې. اسمت څاروانه په اړه رپورت لري.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلې دي. د کانالیز چیډونکو شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلې دي. کانالیز وی هواوی چې امریکا پر بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800,000 موبایلونه پلورلې او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډیر موبایلونه پلورلې دي. سامسونګ په یاده موده کې 35 میلیونه او 1 لک موبایلونه پلورلې دي. د کانالیز د اټکل پر اساس د په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وی د هواوی تر اویا سلنې ډیر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي خو په چین کې ډیر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هواوی ډیر ټلیفونونه پلورل شوي بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېمه برخه کم شوې دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې لخپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
څنګه سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو نن د شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر څلورو بجو پوری ترشنه آسمان لاندې خبرونه په شونده بڼه خبرې کی چې تاسو بام پکې برخه اخلي او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو راڅرخي. سمو کګله